احمد شبريم هرکلی موکو. طالبان د ملي وردو د جوړېدو ژمنه کوي.
زموږ مجاهدین باید مردو برخوي ولې ځانګړي ځواکونه به وي.
زبیح الله مجاهد وایي چې د ده په وینا استشهادي ځواکونه به د ملي وردو برخوي. د پوځي چارو له کارپو علي احمد جلالي سره مو موضوع شریکه کړې.
د سره اردو کلو کې نه جوړیږي، د یو باثباته حکومت په چوکاټ کې جوړیږي. اردو خپل مشروعیت د حکومت له مشروعیت اخلي.
په دې خپرونه کې مو په نورستان کې د مرستو له ویش خبرو.
کومکونه د نصب په مالی مرسته روان دي. د نورستان په اتو ولسوالیو کې نمړی سروې شوې ده.
د تاندې څنګه په پروګرام کې دا موضوع چیرو چې څنګه واده شوه ده.
دا څه کسي چې هم زما خوښوي هم زما د کورنۍ خوښوي.
در هر څه مخکې خبرونه صفی الله ستانکزی اوروي.
سلام د مهمو خبرونو سرټکی. سیګار خبرداري ورکړی چې د طالبانو لخوا پر ښځو د کار بندیز به د افغانستان اقتصادي ناورین لا پسې زیات کړي. د کندهار هلمند لوی لار د لښکرګاه د درایي سیمې ته نږدې د سیلابونو له خاطره تړل شوې. په کندهار او شاوخوا سیمو کې سخت بارانونه هم شوي دي. او د پاکستان د صدر اعظم عمران خان مخکینی ښځې ریام خان ویلي بیګای په موټر باندې برید شوی دی. سیګار خبرداري ورکړی چې د طالبانو لخوا پر ښځو د کار بندیز به د افغانستان اقتصادي ناورین لا پسې زیات کړي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو پر سر د څار ادارې سیګار دا خبره نن په خپل ټویټر باندې شریکه کړې. په ټویټ کې زیاته شوې چې د طالبانو په بیا واکمنېدو او د ښځو پر کار بندیز به د افغانستان اقتصادي ناورین لا پسې زیات او بېوزلي پراخه کړي. سیګار یو نیم وخت خپلو پخوانیو راپورونو مهمې برخې په ټویټر خپروي او اوسنۍ څرګندونې په خوا په یو مفصل راپور کې هم کړې وي. د سیګار د ټویټ په یو برخه کې راغلي چې 2000 کال د افغانستان کاری خو څه باندې 1.5% ښځې وي. د 2020 کال د اگست په 15مه طالبان واک ته ورسېدل او سمدستي له روغتیا او پوهنې پرته په نورو اکثرو برخو کې کارکونکي په کورونو کې نه ولي. طالبان ادعا کوي چې ښځینه کارکونکو ته په کورونو کې معاش ورکوي او په داسې کړنلارو کار کوي چې وکولی شي د ښځو د کار لپاره د دوی په خبره سمه زمینه برابره شي. طالبان وایي د یوې 100,000 کسیزې اردو د جوړولو کارونو په بشپړېدو دي. دا خبره د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن ازادي راډیو ته وکړه. هغه وویل د پوځ د جوړښت لپاره ټول پلانونه برابر شوي او پخواني مسلکي افسران به هم پکې وي. مجاهد دغه شان د اړتیا پر مهال په یاد پوځ کې د ښځو د شاملېدو خبره هم وکړه. د اګست 15مه د طالبانو په بیا واکمنېدو د افغانستان د پخواني اردو پولیس او امنیت شاوخوا 300,000 کسیزه ځواک چې د بهرنیو په تیره بیا امریکا لخوا تمویلېده سره وپاشل شو. لا معلومه نه ده چې طالبان به خپل پوز څنګه تمویلوي. ازادي راډیو ته غوښتل د کندهار هلمند لوی لار د لښکرګاه د درایي سیمې ته نږدې د سیلابونو له خطره تړل شوې ده. د راپورونو له مخې له بېګا راهیسې پر کندهار ښار او شاوخوا سیمو سخت بارانونه روان دي چې له امله د ښار په څو سیمو کې اوبه هم ډنډې شوي. د کندهار ښاروالۍ ویان زمري څرګند ازادي راډیو ته وویل
کندهار شاه سرخه کلاکه کې هلته مو عمومي زبر تور پارچا وکړلې. تر څنګ مو د کندهار شهر دغه د مشرقي لیسې مخ ته د شکاپر دروازې ساحه د دلته زیات چې اوبه هر کال درېږي هغه مو هم و مرکزي زبر تور پارچا وکړلې. نو دغه د سیلابي اوبه مخ مو ونیول انشاءالله درې وهده پورې دا د شهر اوبه مخ پر وتو دي او مخ پر کمېدو دي.
اخو په ولسی جرګه کې د کندهار د خلکو په خوانی استازي سید احمد سیلاب له شتمنو خلکو مرستندوی بنسټونو غوښتي چې په کندهار کې له بېوزلو او بېځایشو کورنیو سره مرستې وکړي. سیلاب خپل نن له ځینو بېځایشو سره کتلي او هغوی ته ترپالونه ویشلي څو خپلې خیمې او کوډلې پرې وپوښي او د باران او اوبو مخه ونیسي. د افغانستان د هوا پیژندنې ریاست مخکې اعلان کړی و چې په تقریبا ټول افغانستان کې سختو بارانونو او واورې د اورېدو ډېر امکان شته. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړي نن قطر ته ولاړل. دوی هلته د هالند په وړاندې درې لوبې لري. د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان ملي لوبغاړي نن له کابل څخه د قطر په لور روان شول. د دې سفر موخه د افغانستان په کوربتوب د درېو نړیوالو 50 اوریزو لوبو ترسره کول دي. د افغانستان کرکټ ملي لوبډله به د روانه جنوري میاشتې په 1 درویشتمه او 15مه نیټه د هالند پر وړاندې درې نړیوالې 500 اوریزې لوبې ترسره کړي چې دا لوبې د ODI سوپر لیگ لوبې دي. دواړه هیوادونو لپاره خورا مهمې دي او له همدغه ډول سیالۍ څخه لوبډلې کولی شي چې تر نړیوال جام لار پیدا کړي.
هوتاکو ویل د حشمت الله شهیدی په مشرۍ د لوبډله کې ګڼ ځوان لوبغاړي انتخاب شوي. هغه ویل ملي ټیم به تر سیالیو مخکې څو ورځې په بیلابیلو برخو کې تمرینونه هم وکړي. او د پاکستان د صدر اعظم عمران خان مخکینې ښځې ریحام خان ویلي چې بیګای په موټر باندې برید شوی دی. نوموړی نن ازادي راډیو ته وویل چې بیګا د اسلام آباد له شمس کالونۍ خپل کور ته روانه وه چې دوه موټر سایکل سپرو یې پر ګاډي ډزې وکړې.
او ګاډي ودرولو اشاره ورته وکړي. لږ مخکې یو ټرک شاته بیا د دې سپیډ لږ سلو شو، نو مکه موټر بایک غلطان بیا راغلل او یو د ډرایور سایډ باندې پستول لاس کې او بل پیسنجر سایډ باندې دغه لاس کې پستولو. نو اوبویسلی الکان خو ډیره زیاته جریدلی وو.
د ریحام خان سکرتر بلال عظمت د پیښې په اړه له پولیسو سره شکایت درج کړی او پولیسوایي پلټنې پیل کړي دي. پاکستاني الاصله بریتانوي خبریالې او مبصر ریحام خان د پاکستان اوسني صدر اعظم عمران خان سره د 2015 کال په جنوري کې واده وکړ، خو دغه واده تر لسو میاشتو زیات دوام ونه کړ او دوی سره په اکتوبر کې بیل شول. نوموړي په دې اړه یو کتاب هم لیکلی. هغه پر ټولنیزو رسنیو ډېره فعاله ده او د عمران خان پر سیاست سختې نیوکې کوي.
احمد شبریم په دې خبرونه کې ستاسو کوربه سفیر سره په تخنیکی برخه کې مرستندوی دی. طالبان وایي چې ملي اردو جوړوي. د افغانستان د طالبانو د حکومت ویاند ازادي راډیو ته وویل چې انتحاري ډله به د ملي دفاع وزارت په چوکاټ کې د ځانګړو ځواکونو په توګه تنظیم شي. ذبیح الله مجاهد د دې خبرې ترڅنګ ازادي راډیو ته وویل په نوي جوړیدونکي پوځ کې به د اړتیا په صورت کې ښځې هم شامل شي او پخواني مسلکي افسران به هم پکې وي. خو یو شمېر پخوانیو افسرانو ازادي راډیو ته وویل چې دوی د خپل خوندیتوب په غم کې دي. فیروزه عزیزی راپور لري.
د طالبانو د حکومت په نوې جوړیدونکو اردو کې د دوی د انتحاري یا استشهادي ډلې شاملې دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دوشمې په ورځ ازادي رادیو سره خبرو کې وویل چې دا ډله به د ځانګړو ځواکونو په توګه په ځانګړي شمیر جوړ شي چې په خبره یې د خاصو عملیاتو لپاره به کارول کیږي. ښاغلی مجاهد وایي چې په نوې جوړیدونکو پوځ کې بعد اړتیا په صورت کې ښځې هم شاملې سي او پخواني مسلکي افسران به هم پکې وي. مجاهد وویل چې دا مهال د دوی د دفاع وزارت په ټولو قلو اردوګانو کې کار روان دی چې ملي پوځ جوړ کړي.
زموږ مجاهدین هم هغه مجاهدین چې په شادي کنډکونه دي هغوی به د اردو برخه وي، ولې ځانګړي ځواکونه به وي. خو د وزارت دفاع په تشکیل کې به ټول منظم وي چې ځانګړي ځواکونه په ځانګړي شمېر باندې هغه به منځته راځي او د خاصو عملیاتو لپاره به استفاده ځینې کېږي.
ښاغلی مجاهد د دغو خاصو عملیاتو په اړه جزئیات ورنه کړل، خو مخکې چې په بدخشان ولایت کې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو ازادي راډیو سره په خبرو کې د منصوري لخر د استشهادي کنډکونو د جوړېدو خبره کړې وه، ویلي و چې دا کنډکونه ګاونډیو هیوادونو سره د پولو د خوندیتوب په موخه شمال ختیځو ولایتونو په ځنګړي ډول بدخشان ولایت کې جوړ شوي دي. په ورته وخت کې د انتحاري حملو د یو شمېر قربانیانو د کورنۍ غړي چې د تیر جمهوري نظام پر مهال په بیلابیلو پیښو کې د نې غړي قرباني سوي وايي هیڅ کله به هم د خپل قربانيانو ویني ونه بخي. لدې ډلې د کابل ښار یو اوسیدونکو عبد الاحد صحاک چې کلونه مخکې دوه ځوان ورونه د طالبانو په انتحاري حملو کې وزل سوي ازادي رادیو سره خبرو کې وویل:
من خو شخصا د دغه قاتلینو چې زمونږ د دورنۍ په شهادت سوال دي موږ ورته هیڅ ډول بخښنه نشو کولای او د حکومت نه غواړو چې دوی خپل جزا په عمل باندې باید ورسیږي. هغه څوک چې رښتیا هم افغانان په دې شل کلونو کې لکه زمونږ د کورنۍ دوه غړي څه ځورولي دي او وینې ترې کړي دي ناحقه باندې، هغه باید په هیڅ وجه باندې په دې لکه کې هغوی ته ځای ورنه کړل شي.
عبدالاحد وایي د یو ورور چې شپاړس کاله مخکې په شهرنو سیمه کې په یوه انتحاري حمله کې وزل سوی آن د جسد ټوټې هم ونه موندل سوې، هغه څه چې دا کورنۍ تل دردوي. د کابل د موسی ولسوالۍ اوسیدونکی نثار احمد هم ازادي راډیو ته وویل چې پلار یې د سترې محکمې یو مامور و چې 15 کاله مخکې پر دې ادارې د انتحاري حملې پر مهال ووزل سه.
زما پلار نور محمد نومېده چې د سترې محکمې په انتحاري حمله کې شهید شو. هغه څلور کاله او یوولس میاشتې کېږي چې هغه شهید شوی ده او لا غنا و شپږ د کور غړي پاتې شوی دی او د غې دنده و مامور ستره محکمه کې.
نثار احمد که څه هم وایي چې د یادې حملې پړه داعش وسله والې ډلې منلې وه، خو وړاندې د تېر جمهوري حکومت چارواکو تل ټینګار کاوه چې د طالبانو جګړو او ناامنیو داعش او د ګڼو نورو ترهګرو ډلو فعالیتونو ته هم زمینه برابره کړې وه. هغه څه چې تل طالبانو رد کړي دي، که څه هم طالبانو تازه د دغو کورنیو د څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو وړاندې د دې ډلې د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ویلي و چې په جګړو کې په دواړو لورو کې خلک وژل کېدل. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د نوي جوړېدونکي ملي پوځ د کره شمېر په اړه څه نه وایي، خو وړاندې ځینو رسنیو راپورونه ورکړي و چې طالبان هوډ لري د سلو زرو په شمېر کې اردو جوړه کړي. څو موده مخکې د طالبانو د پوځ مشر قاری فصیح الدین بیا الجزیره ټلویزیون ته ویلي و چې دوی پلان لري چې د 150,000 په شمېر کې اردو جوړ کړي. د طالبانو په لاس د افغانستان د حکومت تر سقوط مخکې د دغه هیواد د ملي دفاع وزارت او ملي امنیت شورا د وروستیو راپورونو له مخې په ټول افغانستان کې شاوخوا 3.5 لک امنیتي او دفاعي ځواکونه موجود و. د افغانستان د جمهوري حکومت پر مهال ملي امنیتي او دفاعي ځواکونه د نړیوالې ټولنې په میلیاردونو ډالرو مالي ملاتړ خو ډیری د امریکا په مرسته تمویلېدل. خو د تیر میلادي کال د اگست په 15 نیټې په افغانستان د طالبانو پر واکمنېدو سره دا پوځ وپاشل سه چې یو شمېر یې له هېواده بهر ولاړل او یو شمېر چې په هېواد کې دننه هم دي په کور ناست دي. په کور کې ناست دي د ملي پوځ او ملي پولیسو پخواني افسران ازادي راډیو سره خبرو کې د طالبانو له حکومت غواړي چې بیرته خپلو دندو ته وروغوښتل سي.
طالبان وایي چې د دوی انتحاري ډله به هم په ملي اردو کې د ځانګړو ځواکونو په توګه تنظیم شي. د افغانستان د کورنیو چارو د پخواني وزیر او د امریکا د واشنگتن په ملي دفاعي پوهنتون کې د استاد علي احمد جلالي نوی کتاب افغانستان پوځي تاریخ له زړو امپراتوریو تر لوی لوبي چې تیره میاشت په انګلیسي ژبه چاپ شو تر 2500 کلونو پورې د سیمې تیر تاریخ ته پکې اشاره شوې دي، البته تیر پوځي تاریخ ته. زما همکار نوریاس نوري له ښاغلي جلالي څخه د مرکې په پیل کې دا پوښتنه کړې ده چې اوس د طالبانو رژیم ملي اردو جوړولی شي.
تقریبا کم شل کاله مخکې چې په افغانستان کې امریکا شروع وکړل چې نوی اردو جوړ کړي د افغانستان لپاره، د ما یو مقاله نشه اوس په هوا کې په پارامتر چې د امریکا د اردو هغه عالي مجله ده، هغه کې ما دا خبرداری ورکړی چې اردوګانې په کلو کې نه جوړېږي، په لسګونو کلونو کې جوړېږي او هغه هم د باثباته او حکومتو نازلنه هم دي. ما هغه وخت کې ویلي چې دا څلورم ځل دی په 150 کلو کې چې د افغانستان له سره اردو جوړېږي. دلیل یې دا دی چې پس له هر اشغال د خارجي نه، پس له هر جنګ داخلي نه اردو متلاشي شوې ده. پس له هغه چې جوړېږي نو کلونو غواړي. یوازنی وخت چې اردو یو وخت پیدا کړ چې یعنی یو ثبات ته ورسیږي هغه له 1930 نه تر 1991 کال پورې. په هغه وخت اردو جوړ شول، ما هر قدرت چې بیا راغلی دی د دې په ځای چې هغه دوام ورکړي هغه اردو ته، هغه واخلي په خپل ځان کې تحول پکې راولي، یو دم یې هغه منحل کړی دی، نو بیا له سره اردو جوړوي. د سره اردو په کلو کې نه جوړېږي، د یو باثبات حکومت په چوکاټ کې جوړېږي. اردو خپل مشروعیت د حکومت له مشروعیت اخلي. اردو حکومت نه جوړوي، حکومت اردو جوړوي. نو ځکه په افغانستان کې متاسفانه په 150 کلو کې هر ځل چې اردو له منځه تللی د جنګو په نصیب نتیجه کې بیا چې قدرتونه بېرته راغلي دي، بیا نو یا د وخت نه درلود او یا هغه ثبات نه درلود چې بیا داسې اردو جوړه کړي. اوس هم موضوع هماغه ده. اوس د 100 کلو کې یو کوشش د اردو لپاره شوی دی. که چېرې طالبان ونه غواړي چې دغه اردو په ترجمه کې یو څه تحول پکې راولي، خپل قواوې پکې داخلې کړي، نو بیا له سره اردو نشي جوړولی. نه دوی د اردو جوړولو دپاره هغه صلاحیت او تخنیکي امکانات
لري. آیا اردو د افغانستان ډېره سیاسي ده؟ دغه څو ځلې چې اردو ړنګه شوې ده، اوس طالبان بیا وایي چې موږ غواړو چې بېرته د افغانستان امنیتي ځواکونه جوړ کړو، ملي اردو جوړ کړو، ملي پولیس او نور. نو که دوی هم غواړي چې له هغه خپل اړخه چې دوی ورته ګوري دغه سي اردو جوړه کړي، آیا فکر کوي دا به ثبات عمومي؟
دا په دې پورې اړه لري چې څنګه اردو جوړوي. اردوګان یې اساسا د هېواد هغه اصلي منافعو ته وفادار پاتې کیږي، یعنی د اساسي قانون دفاع کوي. که په اساسي قانون باندې معتقد وي دی هغه دفاع کوي، نه د اشخاصو دفاع کوي. او که اشخاص وغواړي چې د هغو دفاع وکړي، اردو په هغه کې اردو بیا سیاسي کیږي او دا وخت غواړي. اردو هغه وخت اردو کیږي چې د مختلفو اقوامو د خلکو خپل ټول هویتونه په یو مستقل هویت کې سره مرج کړي، یعنی خپل ملګری بل کس یو ځای په سنګر کې ورته ولاړ دی، هغه تر دې ډېر اهمیت ولري. لکه د یو څوک چې ډېر شخصي ملګری وي یا په حکومت کې کوم مخه، هغه وخت اردو جوړېږي. تر هغه وخت پورې اردو مسلکي جوړېږي، سیاسي اردوګان یا بشپړ جوړې شوي دي، تنظیمي اردوګان هم جوړې شوي دي، او هغه دوام او بقا نه لري. د افغانستان دپاره تر اوسه پورې یو ځلي د اردو دپاره اساسي کار شوی دی په شلمې پېړۍ کې، هغه متلاشي شوی پس لکه نه حکومت وخت پیدا کړی دی داسې، نه دوامدار وخت، او نه دا چې شرایط باثبات شرایط د اردو جوړولو لپاره موجود نه و. سیاسي اشخاصو د اردو د جوړولو کې مداخله کړې وه. له بلې خوا حتی هغه کسانو کې چې اصلا مسلکي خلک نه دي، د دې لپاره چې وقت ورسېږي په اردو کې مداخله کړې ده، د خپل کسانو په اردو کې ځای پر ځای کړي دي. دغه اوس څو کلو کې د افغانستان اردو اساسا د سیاسي مداخلو په اساس، شخصي مداخلو په اساس، او د لیدرشپ د کمزورتیا له اساس باندې یو مسلکي اردو جوړ نه شو، بلکې سیاسي اردو.
تاسو مخکې یادونه وکړه چې دا کلونه کلونه وخت غواړي چې یو ملي اردو جوړ شي. دغه وضعیت په پام، لکه د تاسو په څیر مسلکي کسان چې کلونه کلونه په نظام کې، په اردو کې، په د افغانستان په نورو امنیتي سکتورونو کې خدمت کړی، آیا فکر کوئ چې کچېری داسې یو اردو یا امنیتی سکتور بیرته په افغانستان کې جوړیږي طالبان تر واکمنۍ لاندې، تاسو او تاسو په شان نور کډرونه الته پکې ځان لیدلی شي؟
د نن په افغانستان کې روزل شوی کډرونه به خلیل دي، او هیله ده چې لوګو استفاده وشي. اردو اشخاص نه جوړي، اردو حکومتونه جوړي. حکومتونه چې واقعا یو استقامت بلی ولري، یو یا یو اوپیږي چې چیرته روان دي، څه غواړي، او د هغو د ترسره کولو لپاره زیاتي له قومي، نژادي، ایدیالوژي تبعیضاتو نه تېر شي. په اوسني شرایط کې متاسفانه دغه شرایط موجود نه دي. یو انقلابي شرایط راغلي دي، انقلابونه همیشه په شاتګ هم کولای شي.
د امریکا د واشنگتن په ملي دفاعي پوهنتون کې استاد علي احمد جلالي د ملګرو ملتو د بشري حقوقو شورا د داسې راپورونو د ترلاسه کولو خبر ورکوي چې د اګست 15 را وروسته چې طالبانو کابل نیولې دی، په افغانستان کې سل تنه له محاکمې پرته وشل شوي دي. د طالبانو د صفوفو د تصفیه د کمیسیون له مشر لطیف الله حکمي سره مې دا موضوع څېړلې ده. لایې خبرتیا وروسته د ښاغلي حکمي څرګندونې در سره شریکو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ملګرو ملتو د بشري حقوقو شورا وایي چې داسې باوري تورونه تر لاسه کړي دي چې د اګست 15 را وروسته چې طالبان واک ته رسیدلی دي، په افغانستان کې سل تنه له محاکمې پرته وشل شوي. د طالبانو د صفوفو د تصفیه د کمیسیون مشر لطیف الله حکیمی سره دا مسله څېړم. مفتي صاحب، لومړی به په جنوا کې د بشري حقوقو د شورا د مرستیال ندا ناشف څرګندونې د سره شریکې کړم. د ناشف په باور په وژل شویو سلو کسانو کې دوه اویا هغه کسان دي چې د طالبانو له لوري وژل شوي، او نورې تحقیقاتو ته اړتیا لري چې سرسو سپینې شته چې دا کسان چا وژلي. تاسو کېدای شئ چې په دې برخه کې وضاحت ورکړئ لطفا؟
بلې، کوم راپور چې د جدبان حقوق بشر لخوا یو من رئیس واش لخوا زغستو وخت مخکې خپر سوی، دغه اوس چې تاسو کوم ممران میرمن الناشر خبره وکړه، دا هم دغه کافي ده. موږ په هغه وخت کې په جواب کې وویل مطبوعات که اسناد شواهد لري چې پخوانی خلک، د پخوانی د ادارې د اردو اړوند خلک زبرول سوي دي، کله ور سوي دي، او انداز وجل سوي دي. موږ سره دي خبره شریک چې موږ هغه ته امانه نه چې دغه کوم موضوع چلو، او حاکمې ته به اور شغا ملان، ځکه چې دا تخطی ده، لوی تخطی.
تاسو د شخصي دښمنۍ خبره وکړه، تاسو کره معلومات لري چې شخصي دښمنۍ لاله خلک وژل شي، څومره کسان وژل شي دي لاګه سره
ورسره؟ نه نه، خیر، د وجورو د شخصي تعداد نشته، فقط موږ ما هغه چې د مجازین علي څه دغه چې وی ویډیو یا راپور یا لیکرسي چې څه چې هغه موږ هم تر اوسه کړی، خو موږ ته د صحیح معلومات لري چې د سې کار دې سوي، د سې ما دی و چې د شخصي دښمنۍ د مرک دا خبره زره ته ولاړې وخت په اړه چې کېږي، دلته تاسو پوهیږئ دا مخې ادارې چې ټول خلک مربد نه بولو، خو دلته خلکو ډیر بد عمل عملم کړی دي، خلک زبروندی ویل چې جکړې د خلک کورونه استری دی خو کورونه بمبارډمان کړی تاسو پیل ته عظیم جنگ وسو پیل شل کار د خلک کړی دی نو هغه حتمان چې هغه چې متظر سیمه د هغه بده انتقام پلا ته کیږي عمر دا هغه مخریبي ترجمان دی
د پخوانی حکومت د یو شمېر کسانو د شکنجې ځینې ویډیوګانې خپرې شوې دي تاسو هم اشاره ورته وکړه طالبانو ویلي دي چې یو شمېر کسان یې له خپلو صفوفو ایستلي دي او تاسو د دې مشي کوي د دې چارو په دې کسانو کې داسې څوک وو په دې ایستل شویو کسانو کې چې په دې پیښو کې لاس لري
بلې د 2024 تنه تر نن ورځې پورې موږ د لومړي ورځې څخه د تسلسل کمیسیون ایجاد شوی دی په ټول هیواد کې ټول ولایتو کې له صفوفو څخه اخراج کړي دغه دا معنی ده چې خلک شته چې جرایم پیشه خلک شته نور په صفونو کې او تسلسل کمیسیون دغه لپاره چې د ګډوډۍ او د بدۍ او د انتقام جوی مخنیوی وکړي په هغه لړ کې موږ داسې کسان موږ استي دي چې هغه یې خپل شکایت کوي هغه به سابقه و
دا کسان څومره کسان دي چې نیول شوی دی او محکمې ته سپارل شوی
دوه تر دغه چې دا یو څو ورځې مخکې هغه د ګروایا د ګرون په نوم باندې کس وهلی و شکنجه کړی و هغه کسان دي نور چې وخت چې ما خځه خو هغه یا تحقیق په تحقیق مورید کې هغه حقیقت را سره نه شوی یا د دې چې هغه هم دغه راپور غونډې د پروپاګاندا غونډې وو موږ چې کوم د حقیقت معنی شي حقیقت را سره ولرو باغی کې بهمر ودا فرق نه کوي بیا د اسلامي مرتبه دی نه ده یا بل څوک ده چې په چلو وسیز خبرې استفاده کوي اسلامي مرتبه له نامه څخه خبرې استفاده کوي اسلامي مرتبه بدنامي اړوي دغه څنګه هغه غږ جوړول شي د اسلامي مرتبه خلاف باندې ولاړ
او ستر ډو په منځني سپد دولس شپږ نوي پټول افغانستان کې او احمد شبریم پرې خبرونه کې ساسو کوربه تخنیکی چاري میر احمد صاحب مختوی د تیری وی اونې پترس کې د افغانستان سپورتي پیښو ته وړاندې کتنه لرو د تاند څنګ پروګرام هم لرو چې د ځوانانو لپاره ځانګړی شوی دی په دې پروګرام کې دا مسله شاربو چې څنګه واده بریالی واده وي خو اوس دمګړی نورستان ته مخه کوو او هلته د مرستو یو راپور په نورستان کې د یونیسف یا ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ صندوق لخوا 15,000 کورنیو ته د نغدو مرستو د ویش لړۍ پیل شوه هر کورنۍ سره 250 امریکایي ډالر هم راسته کیږي چې په لومړي قسط کې 1,500 افغانۍ ورکول کیږي د مرستو ویش قرارداد د یونیسف لخوا د اکټیټ په نوم همکاري مؤسسې سره شوی دی تفصیل په دې راپور کې
په نورستان کې د اکټیټ مؤسسې یو تن مسول میرویس الطاف ازادي راډیو ته وویل د نورستان په مرکز پارونه ولسوالیو کې د سروې لارې 15,000 کورنۍ د مرستو مستحق ګڼلې چې هر کورنۍ ته 250 امریکایي ډالر ټاکل شوی او دغه مرستې په دوه قسطو کې ورکول کیږي
زمونږ کومکونه د یونیسف په مالی مرسته روان دي د نورستان په اتو ولسوالیو کې نمړی سروې شوې ده اوس چې د یونیسف لخوا انتخاب شوی کورنۍ تقریبا 15,000 کورنۍ دي چې هر کورنۍ سره نمړی قسط کې 1,500 افغانۍ مرسته کیږي چې دغه پروسه د مرکز پارون په شمول نورګرام واما وایګل کې روانه ده نو ډیر زر به نور ولسوالیو ته وغځیږي
نورستانیان هم د یادو مرستو پر ویش خوختي خو غوښتنه ده د چي د مرستو اندازه او د خلکو شمیر باید زیات شي د دوی په خبره چي نورستان کې ډیره خلک بیروزګار دي وچکالی او روانو اقتصادي ستونزو یې ژوند کړاوونو سره مخ کړی دی د نورګرام ولسوالۍ اوسیدونکو مولوی پاچا ګل چې مرسته ترلاسه کړې وایي
الحمدلله ټول خلک په شفافیت ډول باندې نمونه لیست مطابق اخلي او غوښمه ورته رسول کیږي خو زمونږ یوازینی هیله بیا هم دا ده چې ډېر ولسونه زمونږ پاتې دي زمونږ ټولو هیله دا ده چې دغه مامورین یو ځل بیا هم په دغه ولسونو منځ کې وګرځيږي او دغه باقي مانده خلکو ته هم دا غوښمه ورسیږي او ټول ولسونه په ډېر زیات خوشحالي واقعا دغه مظلوم ولس په دې سختو شرایطو کې دلته کاروبار او مشکلاتونو سره دچار دي او دې سره به دا وکول شي چې په دې ژمي کې یو مړی روزي خاوندان دا ولسونه موګرځي
په نورستان کې 15,000 کورنۍ سره په داسې حال کې د مرستو ویش پیل کیږي چې تیرو جګړو او روان اقتصادي حالت په میلیونونو کسان ځپلی او په دې یخ ژمي کې د خوراکي او ژمنیو توکو د نشتوالي په وجه ګڼو ستونزو سره مخ دي که څه هم چې د یونیسف په ګډون یو شمیر مرستندویه ټولنو او هیوادونو بې وزله افغانانو سره مرستې پیل کړي خو د خلکو په خبره چې په افغانستان کې بیروزګاري او بې وزلي د هرې ورځې په تیرېدو مخ په زیاتېدو ده ملګرو ملتونو اټکل کړی چې په افغانستان کې 23 میلیونه کسان ولګې سره لاس او ګریوان دي او له ډلې 3.5 میلیونه ماشومان سخت خطر سره مخ دي
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې ناکامی یا بریا احساس کوی؟ سکار کوی او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی د سوزی غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي ما روزانه ژوند په ما تیرو
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته
همدا د ژوند رنګونه دي که غواړی دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ نو د ازادۍ راډیو پر واټساپ یې راولیږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ دا شمیره درسره ثبت کړئ 00420122124001
د واتساپ لاري د ازادۍ راډیو یو اوریدونکي خپل پیغام را ته ثبت کړی دی درسره شریکو
السلام علیکم د پکتیا ولایت د زمکنی ولسوالۍ نه سمیع الله خلیلی سندر خبرې کوم زه ازادي رادیو ټول خبرونه په ډیره مینه سره اورم ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio
د دې اوریدونکو لدی مینې مننه او هیله ده چې تاسو هم د واتساپ لاري خپل پیغامونه له موږ سره شریک کړئ او لکه څنګه چې په اعلان کې تاسو غوښتنه شوې ده خپل کیسې او خپل خاطرات په لاندو کې تاسو له موږ سره شریک کړئ هغه به د خبرونې لاري له نور اوریدونکو سره هم شریک کړو اوس هم د ازادي راډیو د یو شمیر اوریدونکو ثبت شوی پیغامونه
ستاسو له پیغامونو
نوم ګرم احمد وروره د ګن ولسوالۍ څخه ځما تر کومه زموږ ماشونه باندې د غوروره تاسو یو کوشش سره وکي یو د غزواني وکي چې ما دې صرف د موږ پیغام یو دوه درې غاسته د غکې شپږ میاشتې ماشونه مو باندې په خدا کې د دکاندارانو د پرلاري چیرې دای څه پوره وړي در بدر یا یو بل کومه کر سره وکي یا دې ما خپل ماشونه راکې موږ څنګه وکړو په خدای د دکاندارانو څخه دغه نه در کوو سبا در کوو هغه بیا وزن دي بیا بل یو چې تاسو اوس موږ اړین یعنی په خدای د وو محمد پورې وړي په خدای کې اورل ورو اریان پاتې او بل کومه کجره سره وکی چې راغ نه راکی کومه کجره سره وکی موږ په خدای د فکر سره مخامخ دغه موږ پیغام نشر کی چې وروره د طالبانو چارواکي واوري دغه موږ دغه مشبزه مې نه است بل څه مولا کده یو غوامي مولا کده دی
السلام علیکم د ننګرهار ولایت د لالپور ولسوالۍ د شفاور د کلن ګلدین تای سره په تماس کې مده زمنګ دا درخواست چې په افغانستان کې په لکونو شل او شوت مې دین خلق او د الله د اسري د لپاره پراته دي زمنګ حکومت دا درخواست چې دا سره همکاري کوم هغه خلکو سره شوې دي چې هغه په طالبان سره په جنگ کې یا په درون باندې یا په توګه کټ باندې لګیدل او هغه له مواد مرکب له غو سره به کومه کم کاوه کومه تاسو بنات چې کوم ځای د الله د طرف نه شاله شو او مېب او د الله د اسري زپارو هغه نه چا مواد ورکړي دي نو له په مواد کې بحث ورکړه نو ته خو دې زغه کړې زکه ویلې ته د غلبې کتابچه نه جوړوله او چې په څنګه بیا په تو پر اکټ بیا په دوس باندې تیس باندې لګیدل هغه له مواد ورکول زمونږ دا درخواست چې زه خواري کولې شي نه مجدوري کولې شي هغه د الله د اسري زپارو په کتون کې پراته دي کار دوم په مچو کولې شي نه دوب کولې شي د دوی لپاره کومه غواړو او دا نه دا خبره چې هغه مریضان چې په افغانستان ستانکی اسپیټال او ډاکټرانو او همدارنګه د وینې خو د چا وسنه کې د څو مریضان فاران چې په کوم ډول پراته دي او دا لږ څنګه بل هیڅ کې نشته دي او هغه د څو مریضان چې د مرکو سلګي کې پراته دي او داونه د وېدل څه کېږي دا شان خلکو لپاره سرکاري زوین او د حکومت ته زمونږ دا درخواست چې دا کم دی لسیزي د واده لپاره دوه لپاره چې د ټیکټ کې دا سرکاري شو د خلکو سره همکاري کومه کوشي
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د لوبو ډګره لډګره دا خبر لرو چې د استرالیا د کرکټ لوبو په ترڅ کې د ملبورن سټارز او ملبورن رینګیټس ترمنځ لوبه روانه ده البته نتیجه یې راوتلې ده ملبورن رینګیټس دا لوبه په 5 وکټو ګټلې ده دا لوبه د دې لپاره د افغانانو لپاره د اهمیت وړ ده چې په هغه کې په ملبورن رینګیټس کې د افغانستان د ملي ټیم یو لوبغاړی محمد نبی او کپتان لوبه کوي د دوه ورونو کې شل رنځه ورکړي دي او ظهیر خان هم په دې لوبه کې په څلورو ورونو کې 25 منډې ورکړي دي وکټ نه دی اخیستی خو په رینګیټس کې بیا د افغانستان قیس احمد څلور ورونو کې 33 منډې ورکړي دي او د مخالف ټیم یو لوبغاړی وسوسول دي او په نړیواله سطح د ملي ټیمونو په کچه باندې د نیوزیلند او بنگلاديش ترمنځ لوبه ټیسټ میچ دریم ورځ ودا لوبه درېدلې ده. نیوزیلند 328 منډې کړې دي، ټول لوبغاړي سوځېدلې دي او بنگلاديش 401 منډې کړې دي، شپږ لوبغاړي له لاسه ورکړې دي. د دې لوبې نن دریم وه. بله لوبه ټیسټ میچ د جنوبي افریقا او د هند ترمنځ روانه ده. په دې لوبه کې تر اوسه پورې هند 108 منډې کړې دي، څلور لوبغاړي له لاسه ورکړې دي. جنوبي افریقا برلاسه ښکاري او په دې لوبه کې د هند کپتان ویرات کوهلی نه لوبیږي، هغه زخمی دی. څلور بجې او دیش دقیقې شو وړاندې د افغانستان سپورتي خبرونه هم لرو، خو مخکې تر دې چې سپورتي خبرونه خپاره کړو، د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه صفی الله سنګ ځای اوروي.
سیګار یاد افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو پر سر د څار ادارې خبرداري ورکړې چې د طالبانو لخوا پر ښځو د کار بندیز به د افغانستان اقتصادي ناورین لا پسې زیات کړي. طالبان وایي د یوې سلزره کسیزې اردو د جوړولو کارونه په بشپړېدو دي. دا خبره د دوی ویان ذبیح الله مجاهد نن ازادي راډیو ته وکړه. د کندهار هلمند لوی لار د لښکرګاه د دوراهې سیمې ته نږدې د سیلابونو له خاطره تړل شوي. په کندهار ښار او شاوخوا سیمو کې له بېګارۍ سي سخت بارانونه پیل شوي. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړي نن قطر ته ولاړل. هلته به د جنوري په 21مه، 23مه او 25مه د هالند په وړاندې د یو ورځنیو لوبو په سوپر لیګ کې ګډون وکړي. او د پاکستان د صدر اعظم عمران خان مخکینی ښځې ریحام خان ویلي چې بیګای په موټر باندې برید شوی دی. ریحام خان ویلي دي چې دا او ورسره مال ډریور او سیکرتري جوړ دي، خو له پولیسو سره په دې اړه شکایت ثبت کړی دی.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډله نن د نیدرلند خلاف د دری ورځنیو سیالیو لپاره قطر هیواد ته روانه شوه. د افغانستان کرکټ بورډ په یوې خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې د افغانستان او نیدرلند ترمنځ په دری ورځنیو لوبو کې چې د ورلد کپ سوپر لیګ برخه هم ده، د جنوري په 21مه، 23مه او 25مه نیټه ترسره کیږي. د خبر پاڼې لمخې د یادو سیالیو کوربتوب د افغانستان په غاړه دی چې په قطر هیواد کې ترسره کیږي. که څه هم تر اوسه د لوبډلې وروستۍ نوملړ نه دی اعلان شوی، خو د کرکټ بورډ لخوا په خبر شوی تصویر کې ټول شل لوبغاړي ښکاري. تمکیږي چې راشد خان، محمد نبی، ظاهر خان، قیس احمد او رحمان الله ګربز چې دا مهال له افغانستانه بهر دي، هم ډیر ژر په قطر کې له ملي لوبډله سره یو ځای شي. کارتي صلح لوبډله د سمنګان ولایت د فوټسال سیالیو اتله لوبډله شوه. د افغانستان د بدني روزنې ورزش سیاست په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي، دا سیالي دوه میاشتې وړاندې پیل شوې وي او نن پای ته ورسېدي. د دغه ریاست د معلوماتو له مخې په دې سیالیو کې 22 لوبډلو ګډون درلود. د دې سیالیو پایلو به د کارتي او البرز لوبډلو ترمنځ بچي. کارتي صلح البرز لوبډله دوه په یو ماتې او اتلولي په خپل نوم کړه. د دې سیالیو هدف ورزش ته د ځوانانو هڅول خودل شوې دي. او د نړیوال فوټبال لډګر د 2022 کال په لومړۍ لوبه کې ریال مادرید ماتې وخوړه. د ورزشي ژانسونو د راپورونو له مخې د هسپانیې د لالیګا په شلمه اونۍ کې ریال مادرید تیره شپه د خپل کوربه خطافه لوبډلې په وړاندې لوبه وکړه چې 1-0 ماتې وخوړه. د خطافه لوبډلې یوازینی ګول په 9 دقیقه کې د انس اونا لخوا ووهل شو. د معلوماتو له مخې ریال مادرید د 46 امتیازو په لرلو سره د لالیګا مخکښ ټیم دی او خطافه د 13 امتیازو په درلودو سره د لیګ د شلو ټیمونو جدول کې شپاړسم ځای لري.
د لوبو له میدانه
سلامونه درنو اوریدونکو، ستړي مشه د لوبو له میدانه یوې بلې اونیزي خبرونه ته مهر کله کوم. په دې هیله چې روغ سټه ولرې پروانه خبرونه کې به واورې چې په ننګرهار کې د فوټبال غوره لیگ سیالي پیل شوه. ننګرهار چې د جمی په موسم کې د ورزش لپاره ښه ابو هوا لري، نورې کومې ورزشي لوبې پکې روانې دي؟ د دې ولایت د بدني روزنې او ورزش له رئیس نور احمد حبیبي سره په اړه خبرې کوو. او که وخت نو د چیندرو د لوبې په اړه معلومات درکړو. دا لوبه څنګه کیږي او څو لوبغاړي پکې برخه اخیستلی شي؟ لمر سره پات شي. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. درنو اوریدونکو، لکه وړاندې مو چې واورېدل، په ننګرهار کې د فوټبال غوره لیګ سیالۍ پیل شوې. په دې سیالیو کې 9 لوبډلو برخه اخیستې ده. خدای چې د دې سیالیو هدف څه دی، د ننګرهار د بدني روزنې او ورزش له رئیس نور احمد حبیبي سره مې په همدې اړه خبرې کړې دي.
اوس مهال په ننګرهار ولایت کې د فوټبال د 9 غوره لوبډلو ترمنځ
سیالۍ پیل شوي چې هدف یې د کال غوره او قهرمان ټیم معرفي کېدل دي. په ننګرهار ولایت کې نوموړي سیالۍ به په ننګرهار ولایت کې شپاړس ورځې دوام وکړي او د همدې میاشتې تر شلمې نېټې پورې به پای ته ورسیږي.
حبیبي صاحب، د دې سیالیو هدف څه دی؟ یعنی د څه هدف لپاره پیل شوي دي؟
دا چې ننګرهار ولایت د ژمي په موسم کې هغه بهترین آب و هوا د ورزش دپاره لري، نو موږ وغوښتل چې د ننګرهار ولایت د غورو لوبډلو ترمنځ دغه تورنمنټ ونیسو چې د دغه تورنمنټ وروسته به د ننګرهار ولایت دپاره د کال غوره لوبډله معرفي کیږي، چې نوموړي لوبډله بیا د زونونو په سیالیو کې به برخه واخلي.
او د سیالیو مالی امکانات څوک ورکوي؟ د ورزش اداره کې سیمه ییز سوداګر
په اوسنی وخت کې د سپورت په برخه کې موږ کوم مالی امکانات نه لرو. موږ سره هغه شرکتونه او فابریکې او ډونران چې د سپورت په برخه کې موږ سره مرستې کول، هغوی هم اوس مهال مرستې موږ سره نه کوي. نو ډیری دوستان او زموږ ورزشکاران چې په بهرنیو هیوادونو کې شپې ورځې سبق کوي، هغوی سره موږ په اړیکه کې یو او د هغوی په مرسته په هغه معمولي او کمو امکاناتو باندې موږ دغه سیالۍ په لاره اچولی دي چې یوازې د هغه خطاندازي او د ورځنیو برخو کې چې کوم مصارفات موږ لرو همغه پیپرو کیږي او دغه سیالۍ د دوستانو په مالي لګښت باندې پیل شوي دي.
حبیبي صاحب، د وروستۍ پوښتنې په توګه کداره ته وایي، د ننګرهار هوا چې په ژمي کې د ورزش لپاره ډیره برابره بلل کیږي، نورې کومې سیالۍ پکې اوس مهال روانې دي؟
د ننګرهار ولایت په مختلفو برخو کې په مختلفو ولسوالیو کې زموږ ورزشکاران لیګونه او تورنمنټونه پیل کړي دي چې خوشبختانه د ننګرهار ولایت ډیری ځوانان د سپورت او د ورزش سره مینه او علاقمندي لري او په دې برخه کې مونږ خدای ستوردونه هم لرو او هدایت مو ټولو فدراسیونونو ته کړي دي چې په ننګرهار ولایت کې په مختلفو برخو کې دوی تورنمنټونه پیل کړي ترڅو موږ وکولای شو د ننګرهار ولایت د غورو ټیمونو انتخاب کوچه غوړه ټیمونه د افغانستان په کچه د نور ولایتو سره سیالي وکي، بیا د افغانستان د ملي ټیم عضویت ترلاسه کړي. کله چې د افغانستان ملي ټیم عضویت ترلاسه کړ، دغه ورزشکاران بیا د نورو هیوادونو سره غونډي هیوادونو سره سیالي کوي ترڅو افغانستان او زموږ هیوادوالو ته خوښي وروبخي.
د ننګرهار د بدني روزنې او ورزش رئیس نور احمد حبيبي وو. آیا کله مو د چندرو لوبه کړی؟ د لوبه په کلیوالي یا ملي لوبه کې راځي چې تر ډیره د وړو نجونو او کوچنیو هلکانو ترمنځ ترسره کیږي. خدا چې د لوبه څنګه کیږي پاره یې زما همکار نور معلومات درکوي.
دا د نجونو لپاره ډیره په زړه پورې او خوندور لوبه ده. دا لوبه هم یوازې نجونې واړه هلکان کوي. د دې لوبې د کولو لپاره یو مستطیل شکل په ځمکه رسمیږي یا جوړیږي. دغه شکل پاتو برخو ویشل کیږي چې د لومړۍ دویمې او درېمې خانې پلانوالی او اوږدوالی په یوه اندازه څلورمه خانه یې لږه لویه او پراخه وي چې دا خانه د یوې کرښې په واسطه په دوو برخو ویشل کیږي. پنځمه او شپږمه خانه هم د لومړیو دریو کرښو سره یو شان وي. اوومه خانه بیا تر ټولو کوچنۍ وي او اتمه یا وروستۍ خانه بیا د څلورمې خانې په اندازه جوړیږي. د مستطیل دوه پورتني سرونه په یو لوی قوس سره نښلوي چې په هغه ځای کې هم یوه نیمه دایروي خانه جوړیږي. په خانو باندې په دې ډول لومونه کېښودل کیږي. لومړۍ دویمې او درېمې خانې ته خور او ورور، دم، قدم، صحرا او اسمان. په ځینو سیمو کې دا خانې د کوټه، منډو، دوزاخ، دمۍ، اګر او سپټ په نومونه هم یادوي. دا لوبه اکثره وخت دوه کسانو لخوا کیږي، خو که چیرته له دوو کسانو زیات شي نو بیا لوبغاړي په دوو ډلو ویشل کیږي. د نوبت د نیولو لپاره وچلانده یا ټاس اچوي. لومړنی لوبغاړی خپله چکلا یا چیتۍ چې یوه کوچنۍ ګرد تیږه وي په ورو ښکلوي او داسې غږ کوي، سوتی ناره، بیا لومړی خانې ته چوي، په یو پخه لومړی خانې ته ټوپ وهي، بیا دویمې او درېمې خانې ته هم په یو پخه ټوپ وهي، وروسته په دواړو پخو د خور او ورور خانې ته ټوپ وهي. په دغه خانو کې په یو ځل ټوپ سره راګرځي او په دواړو پخو د دمې خانې ته ځي. په دمې کې دمه کوي او بیا په یو پخه قدم خانې ته ځي، بیا له سیند څخه ټوپ وهي صحرا ته ځي او له هغه ځایه په یو پخه بیرته لومړی خانې ته راګرځي. په لومړۍ خانه کې خپله چکله یا چیتۍ د پخې په څنډه وهي او له خانې څخه یې کاږي. په همدې ترتیب په ټولو خانو کې چکله اچول کیږي او هماغه شان تګ و راتګ تکرارېږي. کچیر تلو بغاړی خپل چکلا تر نظر لاندې خانی توانه چوی یا پخا پخت راشی یا چکلا د پخی په یو حرکت د خانی څخه بیرون نکړي یا چکلا او پخی د سین خانی ته وردنه نشي نو د لوبغاړي نوبت سوځي او پرځای په لوبغاړي راځي. اوسله هغه چې چکلا تر اسمان خانی پورې په ټولو خانو کې په بریالیتوب سره واچول شي او په سمه توګه تګ راتګ صورت ونیسي، بیا لوبغاړی چکلا په تندیږ دي خپله شا د چندرو خانو خواته ګرځوي او د سر په حرکت سره چکلا لومړی خانی ته چوي. په هغه صورت کې چې چکلا لومړی خانی ته پریوزي هغه خانی د هغه کیږي. لوبغاړی د چیلیپا نښې په کاګلو سره خانه نښه کوي او د خپل ځانې کړي. اوس نو هغه لوبغاړی په ځای د دې چې بهر ودرېږي په هغه خانه کې درېږي چې خپله کړې ده او د بلې خانې د خپلولو لپاره پورتني مراحل بیا طی کوي تر څو بله خونه هم د ځان په نوم کړي. کله چې ټولې خونې ټاپه شي او نوبت آسماني خانې ته ورسېده، لوبغاړی د لومړۍ خانې له بیرون څخه چکله آسمان خانې ته ګزاروي، خپل مخ آسمان ته اړوي او ډېر احتیاط سره پرته له دې چې ځمکې ته وګوري په لومړۍ خانه کې قدم دی او له خپل حریف څخه پوښتنه کوي صحیح دی. د مثبتو ځوابونو د اورېدو په صورت کې دویمې درېیمې او په همدې ترتیب ټولو خانو ته ځي او هر ځل پوښتنه کوي صحیح دی. په هغه صورت کې چې پخه یې په خط رانه شي او یا یې پخه سین خانې ته ونه غورځېږي، حریف ځواب ورکوي هو 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 او په دې ترتیب له آسمان څخه هم بهر کیږي. لوبغاړی یوازې وي او په ډله ییز توګه له ټیم سره وي او لوبه ګټي. که چیرته د لوبغاړو پخه د خط په سر راشي او یا چکله په هر یوه ضربه او ګزار له آسمان خانې څخه بهر ونه لویږي، نو په دې صورت کې د لوبغاړي نوبت سوځېږي.
د چندرو په اړه معلومات واوریدل. په همدې سره زموږ د دې ونی د لوبل میدان خبرونه پای ته رسیږي. تر بیا مو په لویو بخون کې څښتن سپارم. روغ جوړ، خوشاله او بریالي اوسئ.
زړګی مې غواړي غوړانه لات بل ډول دی، راغاړي نوځي جانانا لات بل ډول دی، وراغاړي وا نوځي جانانا لات بل ډول دی. ډولو سنگار د جنکو مو مخ بندونو وړې، ډولو سنگار د جنکو مو مخ بندونو وړې، چې ته خفه نشي پیزوانا لات بل ډول دی، راغاړي نوځي جانانا لات بل ډول دی، وراغاړي وا نوځي جانانا لات بل ډول دی. ګرانو هیوادوالو، په کور پاته شي، څنګ ته د مور پاته شي، کورونا دا شان ماته شي.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تانې څنګه درنو اوریدونکو سلام. په دې خبرونه کې هغه پوښتنه ځوابوو چې واده په خپل خوخه خدای کې د کورنۍ
داسې کس وي چې هم زما خوخوي هم زما د کورنۍ خوخوي،
او ځوانان څنګه کولای شي په خپل معیارونو پوره د ژوند ملګری پیدا کړي او بیا کورنۍ ته پاړه قناعت ورکړي.
بعض ځوانان هیڅ فقط ظاهري مسلې ته ګوري، کنه هر کار په مشورې باندې خطر سره کوي.
دا مسله چې ځوانان په خپل خوخه د ژوند ملګری وټه کی په ډیرو ټولنو کې حل ده، خو په افغانستان کې لا هم یو نه حل شوی ستونزه ده، او ځوانان مجبور دي چې د ژوند د ملګری په ټاکلو کې د نورو خوښې ته پام وکړي یا هم ډیر کله به خطرې پختل کیږي نه او دوی ته کوژده شوی وي. د ډیرو ځوانانو لپاره اوس هم دا یو پوښتنه ده چې واده په خپل خوخه وشي ښه ده که نه کورنۍ ورته وکړي. دا پوښتنه ځکه مطرح کیږي چې د افغانستان ټولنیز ژوند او حالاتو ته په کتو دوی ته دا معلومات نه کیږي چې په دواړو حالتونو کې به یې راتلونکی ګډ ژوند څنګه وي. درې ځوانان مو پوښتلي چې د دوی په باور د ګډ ژوند ملګری خپله وټاکل شي که کورنۍ ته فرصت ورکړل شي چې دا کار وکړي. دوی په همدې اړه خپل نظرونه راته وایي.
زیم زه فکر کوم داسې کس وي چې هم زما خوښوي هم زما د کورنۍ خوښوي، ځکه ځینې وخت انسان په داسې مسایلو کې ډېره سخته اشتباه کوي. زه هم د دواړو باید خوښه اوسېږي.
زه انور خان تڼی یم، د خوست ولایت یم. واده مې نه دی کړی، کورنۍ په خوښۍ کوم.
زما نوم مسکا ده. زما په نظر باندې یعنی خپله خوښه تر ډېره مهمه ده، خو د کورنۍ هم. بعضې ځوانان هېڅ فقط ظاهري مسلې ته ګوري، کنه د حقیقت نه پوهېږي. هر کار په مشورې باندې ښه ترسره کېږي.
د کابل اوسیدونکي صالحه وایي که واده د هلک او نجلۍ په خوښه وشي په راتلونکي کې به دوی سره خوشحاله وي، خو که په ناخوښۍ کې وشي پایلې به یې ښې نه وي.
څوک فامیلونه چې نجلۍ واده یا هلک ته ښځه کوي باید د دواړو هم نظر وي، ځکه د نجلۍ له خوا بیا ډېر نظر وي، ځکه چې جنکیانې د موږ ډېر سرنوشت خرابېږي. بیا هغه د مېړه له کوره تښتي، ګزاران نه کوي. زموږ فامیل کې ورندار مې له ورور سره خوښه نه ده، موږ ډېر جګرخونه استو. هر رقم چې د هغې نظر موږ اخلو خوشحاله ساتو، مګم بیا هم هغه موږ سره نه سیلېږي. دوه طفلان لري منتا هغه زندگی خوشحاله نه. ټولو مجبوره کړله چې ته باید د سیوی مجبور ایم دغه د نفر ده چې ډیر شرم ده د خټو د ټولو ننګ غیرت کته راځي ته حتما. اما نه، ننګ غیرت مهمه ده. موږ افغانان استو، مګم هغه ژوند دوه نفرم ډیر مهمه ده، ځکه چې هغه دوه نفر ژوند کې بیا نه ننګ غیرت د موږ د نیکو کومه ده. علیکم عمر زندگی تبا کیږي، د جلیم زکه تبا کیږي.
د پکتیا اوسیدونکي جمیله د خپل خور کیسه راته کوي چې هغه خبره نه و خو پلار ګل ورکړ او دی وځوان په نوم کړه. جمیله وایی خور خوشحاله نه ده، خو ټولنیزو نزاکتونو مجبوره کړې ده چې هر څه وزغمي.
زما خور و همداسې اصلا هیڅ خبره نه وه چې کله مې پلار جان راغی ویل چې ما خو دا ورکړې ده. موږ بېخي حیران اک پک پاتې شو چې دا چا ته ورکړې ده، څه رقم د کوم کورنۍ ده. که څه هم اوس ډېر کلونه تېر شوي دي، خو بیا هم هماغه ستونزې تر اوسه هم شته. هغه چې خبره شوه نو ډېر یې ژړل. حتی همدا اوس هم چې راځي د مور پلار سره جنګونه کوي، نه خوښي نه وي، هېڅ خوشحاله نه وي. تر اوسه پورې هم سمه راضي شوې نه ده. خو دا چې یو پښتنه ټولنه ده او د هرې خانه مجبوریتونه په جلۍ باندې ډېر وي، نو بېلېدای هم ترې نه شي. او کوم هغه ژوند ښه ژوند چې د ښځه او خاوند لپاره اړینه او ضروري ده، هغه ژوند هم نشي تېرولی. او داسې کس سره ژوند تېرول چې هغه ستا خوښ نه وي، او تر پایه داسې کس سره ژوند کول زما په نظر دا خو د مرګ نه هم هغه جلۍ ته سخته تمامېږي. ځکه ژوند هغه وي چې ستا په زړه وي، ته پکې خوشحاله اوسې، ستا ټولې هیلې او غوښتنې پکې سمه توګه ترسره شي. داسې نه چې ژوند ستا وي او واقعې د بل چا وي، او څه چې هغه غواړي لکه یو ماشین نه چې موږ کوم کار غواړو هغه پرې ترسره کړو، داسې نه وي.
جمیله وایي کله چې خورې د هغې له خوښې پرته ورکړه او پلار یې اوس د هغې تریخ ژوند ګوري، فکر یې بدل شوی او دې ته چې روی باران راځي د رضایت پوښتنه ترې کوي.
خو کله مې چې پلار ولیدل چې همیشه د زما د مشر خور د کړندارې په خاطر په کور کې هلته دا خپله په سرګنۍ کې ډېره خفه وي، اوس ښه دی زما د پلار په هغه مفکوره کې تغییر راغلی. حتی څو ځله چې راغلل خلک مانه یې شخصا پوښتنه وکړه چې ما ونه منله، هغه هم ونه منله. ویلیدل چې هغه خوشحاله نه ده او د رواجونو قرباني شوه، او ور یې کړله پرته له دې چې دینه پوښتنه وکړي یا دا خبره وي. او وړه هم وه چې ور یې کړه، نه د هغې هیلې یې ورته پای ځوانۍ کې د ټوکېدلو پر مهال یې ورته مړې کړلې، ویرژولې. اوس هغه هم هېڅ خوشحاله نه ده چې دا یو قرباني چې ته ورکړله یا زما خور ورکړله زما د پلار په مفکوره کې تغییر راوستو.
ډېری پلرونه او میندې بیا په دې خاطر هم په خپلو اولادونو عجله کوي او د هغوی له خوښې پرته یې د کوژدې غم کوي چې فکر کوي ژر ځان له دې مسؤلیته خلاص کړي، یا هم په دې خاطر چې له نورو سره خپله سیالي برابره کړي، د اولادونو خوښې ته نه ګوري او د کوژدې په اړه یې پرېکړه کوي. نقیب الله غم شریک په همدې اړه وایي
زیاتره خلک دي داسې تربورانو کې یو چې خپل زوی ته واده وکي وایي پلانی خپل زوی ته واده وک زمبې خپل زوی ته واده وکم او هغه سره خپل سیالي برابرۍ. خدا خپل د اولاد د خېګن د پاره دا نه ګوري چې دا اولاد دې ته تیار دی کنه چې دا واده وکي یا د مسولیت په غاړه غستلی شي، هم د ذهني لحاظ هم د جسمي او هم د اقتصادي لحاظ چې دا ورته برابر دی، او کنه وروسته دا ور سره مخکې تللی شي، او کنه خو دوی به هم هغه مسولیت په هغه د خپل اولاد په غاړه ورا چې هغه یو مسولیت ګڼي مور او پلار چې زمې د اولاد واده وکم یا کوژدنه کوم چې د دې مسؤلیت نه خلاصم، خالي خپل مسؤلیت پوره کړي.
خالد شاه نایل وایي هر ځوان چې واده کوي خپل معیارونه او وخت ورته ټاکي، په کار ده په دې برخه کې له ځوانانو سره مرسته وشي او وخت ورکړل شي، نه دا چې مشران خپله خوښه پرې تحمیل کړي.
مونگا مقابل دور بخی در کونا اگر کجنه یا الک وی مثال هنه هغه ذهن نه مطالعه کوو چې دې ذهن کې څه دي او زړه کې څه دي کنه او موږ عموماً هغه په ظاهري بڑه باندې فیصله کوو. مثال ما خور ده یا مثال ورور ده هغه واده ته زړه نه خکې نو ما ته خو ضرورت نه دی چې مثال هغه زه دومره تعدید کړم دومره تاثیر لاندې راولم او ورته وایم چې ته ولې نه کې دا وکړه دا داسې ده داسې ده زه باید هغه پرېږدم. او مثال که وخت یې راشي که وخت یې راشي هلک وي جنۍ هغه بیا خپله زړه غواړي چې دی واده وکړي.
دین عالم مولوی حنیفی وایی اسلام هر ځوان ته د دې جواز ورکړی چې په خپله خوښه واده وکړي، خو که د دوی خوښه نه پوښتل کیږي دا کار ظلم بولي چې ښې پایلې نه لري.
دا دې کې هېڅ شک نشته ده چې له خلکو سره یو قسم ظلم ده یا له هلک سره ظلم ده. ډېر کله چې هلکانو ته ښځې کېږي او د هغه ښځه نه خوښېږي همېشه په کور کې جنجال وي زه بله ښځه کوم یا یوه نجلۍ نه غواړي تر هغه سره واده وکړي دا یو د بل په حقوقو باندې ظالمانه تجاوز ده چې کېږي. که چېرته نکاحګانې په شرعي شکل باندې د دواړو فرضایت باندې وشي نو هغه ستونزې او اختلافات او مشکلات په تمام معنا باندې له منځه ځي. دا د یو ښه راتلونکي پیغام له ځان سره لري. نیک او صالحه او بافکره اولادونه منځ ته راوړي. که هره ورځ تبن په کور کې جنگ او جګړه وي او د ښځې خاوند نه خوښېږي او د خاوند ښځه نه خوښېږي نو اثر په اولادونو باندې غورځېږي. اوس دا چې یو قانوني بڼه باندې نکاح تړل کېږي یا حتی په محاکمو کې یا په یو مجلس کې چې د دواړو رضایت د دواړو ایجاب او قبول په صحیح شکل باندې توضیح شي تشریح شي دواړه خپل صحیح او سالم رضایت وخي نو دا هغه نکاح ده چې له شریعت سره برابر او له شریعت سره موافقه ده.
دا چې په ګډ ژوند کې د ځوانانو خوښه څومره مهمه ده او که چیرته د ځوانانو خوښې ته نه کتل کیږي دوی باید څه وکړي، په همدې اړه مو لارواپو مصطفی عمر خیل سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. عمر خیل صاحب، دا څومره مهمه خبره د یو ځوان لپاره چې دی د ژوند ملګری یا ملګری په خپل خوخه وټاکی کنا کورنۍ ورته وټاکی؟
واده کول په هر ټولنه کې بیل تعریفونه لري. ځینې ټولنه کې عرف او رواج دومره زور وی چې ځوانان او پیغلې مجبوری دي د هماغه رسم او رواج اغیدمن شي او هماغه ټولنه کې کورنۍ څه چی وای دوی ومني. په واده کې د طرفین رضایت یو مهم اصل دی. موږ هر یو د زړه له تله د دې غوښتونکو یو چې واده دې زموږ په خوښه وشي. نو دا برخه باید بې تفاوته ونه ګڼل شي او هڅه وشي چې د خپل خوښې له کس سره د ګډ ژوند تصمیم ونیول شي تر څو چې راتلونکي کې یو خوشحاله او خوښ ژوند ولري دواړه طرفین، څه هلک او څه جلۍ.
کله چې کورنۍ تصمیم نیسي چې خپل یو ځوان ته مثال د ژوند ملګری وټاکي، په دغه صورت کې یو ځوان باید څه وکړي؟
د واده کولو پر مهال د کورنۍ له غړو په ځانګړې توګه مشرانو سره سلا مشوره اړینه ده. د کورنۍ غړي تر ټولو نږدې کسان شمیرل کیږي او دوی هیڅکله د خپل اولاد لپاره بده نه غواړي. هو، که چیرې داسې والدین وي چې په خپله خوښه او پرته ستاسو له ټاکنې یا چا سره ستاسو واده کوي، په کار ده چې سالم دخالت وکړي او پرې نه ږدي چې د ژوند بیړۍ مو په لوی لاست غمونو او بدمرغیو یرغمله شي.
ستاسو په نظر کله چې یو ځوان غواړي واده وکړي هغه به خپل معیارونه لري، خو ستاسو په نظر مهم معیارونه څه دي چې یو ځوان باید هغو ته په کتو سره د خپلې خوښې کس را پیدا کړي او ژوند ورسره وکړي؟
په واده کولو کې باید هلک او جلۍ د فکري عمر او ایدولوژي له مخې ډېر توپیر ونه لري. فکر او ایدولوژي هغه څه دي چې کولی شي په ګډ ژوند کې د لوی مثبت او د لوی منفي بدلون جوګه شي. هڅه دې وشي چې دواړه طرفین خپل ایدال کس سره واده وکړي. دا نړۍ خدای پاک مختلطه پیدا کړې او انسان دې هڅه نه کوي د بل کس ذاتي او وراثتي عادتونه په جبر واړوي. بله مهمه موضوع د یو بل درک کول دي، او حتی لوی موضوعاتو کې له یو بل سره د پړي سر نه نیول کیږي او له انعطاف څخه دې کار واخیستل شي. ښځه یا میړه باید له بل چا سره پرتله نه شي. یاد ساتئ ژوند یو پیوند دی. د یو بل تر څنګ ژوند تیرول باید په ډیر ښه حس وي. یو بل ته متقابل درناوی باید وشي.
عمر خیل صاحب، یوه خبره دا هم کیدلی شي چې ځینو ځوانانو ته کیدای شي ظاهر ډیر مهم وي، مثال د زده کړو په اړه بیا ډیره پوښتنه نه کیږي، په دغسې صورت کې یو ځوان ته باید څه مهم وي؟
زده کړه د زوجایم په درکولو کې لوی امرسته کولای شي. لبد امر ازموک ټولنې کې د سواد کچه ټیټه ده او په ځانګړي توګه خزه لزده کړو لري پاتې شوې دي. همدای لامل دی چې په ګډ ژوند کې تاوتریخوالی او د ښځو ځپل ډیر دی. که ښځه او میړه زده کړې ولري، د هر غلط فهمي پر وړاندې ژوره درک څخه کار اخلي او موضوع دومره نه خرابیږي چې تاوتریخوالي ته واوړي. له همدې امله ویلی شو چې تحصیل د ګډ ژوند لپاره تر ټولو مهم اصل دی. هر ځوان او پیغله هیله لري داسې کس یې د ژوند ملګری شي چې هم په صورت او هم په سیرت کې د خوږوالی او سترګې پرې سړی شي، خو بیا هم تر ظاهر بڼې باطني ښکلا ډېره مهمه ده. یو کس که غوره اخلاق او ښه کرکتر ولري، هماغه یې باندني ښکلا هم ده. نو هڅه دې وشي له ظاهر ښکلا څخه خوی او اخلاق ته لومړیتوب ورکړل شي.
درنو اوریدونکو، دا وه د دیونۍ د تاندې څانګې خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بلې خپرونې ښه وخت ولرئ.
او کلگورم یو آواز aina ke yau kalagoram yau aava sorama gulab khwat kira tawai jis ta khuldiyam khano Let us start.